द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
چې صدر منوریتون خو او خره خلاص خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې ولسمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د سفارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د چهارشنبه د شپې ولسمې بجې دي او د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. ستاسو قربانه یم زه منزه شهید. اول هم ستاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو مشر د حکومت نه غوښتلی چې د هیواد تازه امنیتي صورتحال اخیستو لپاره دې د پوځ او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي پارلمان ته راوبلي.
خپله وینا کې مخالف مشر دا وړاندیز هم کړی چې د پارلمان امنیتي کمیټې باید جوړه شي چې د فوځي عملیاتو ضرب عزب او ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې څارنه وکړی شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سبا ته صوبه کې د افغان کډوالو راتلونکي په اړه بحث کولو فیصله کړې ده. صوبایي مشران به د جمعې په ورځ بحث کې خیبر پختونخوا نه افغان کډوالو د وباسلو روانې تګلارې په اړه خپل نظر شریکوي.
د اوقافو وزیر حاجی حبیب الله اسمبلی ته وویل تر اوسه په صوبه کې د 1300 او 2000 تر منځ دینی مدرسې رجسټر شوې دي. هوای د رجسټریشن هغه پور پرما چې مرکزی حکومت را لېږلې ډکول ډېر پیچیده او ګران دي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي په ګرده نړۍ کې مذهبي ازادۍ حال کمزوری دی او په اسلامي ټولنو یې نیوکې کړي چې توهین رسالت په نوم ډېر اقلیتونه یې ځپلي دي.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ډیوډ سیفرستاین وایي د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یوه برخه د توهین رسالت پر ضد څه ناڅه رقم قانون لري چې په لسو کې یو تن ته د دې قانون لاندې سزا ملاویږي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د چهارشنبې په ورځ د قومي اسمبلۍ مخالف ګوند مشر ښاغلي سید خورشید شاه د حکومت څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه دې د پوځ مشران پارلمان ته راوبلي او بیړنۍ غونډه دې ترسره شي چې د هیواد اوسني امنیتي حالاتو په هکله معلومات وړاندې کړي او ووایي چې څه ګامونه یې اخیستي دي. خاغلی خورشید شاه د استخباراتي څانګې مشرانو او نورو امنیتي ادارو نه هم تقاضا کړې ده چې په نوموړي غونډه کې دې حاضر شي تر څو د کوټې ناوړې پیښې په هکله خبرې وشي. د اسمبلۍ پر مهال یو بل وړاندیز هم شوی چې یو خامی امنیتي کمیټې دې جوړه کړل شي چې د قومي تګلارې د تطبیقېدو یا عملي کېدو څارنه او د دې تر څنګ د ضرب عزب عملیاتو د پرمختګ د نږدې نه نظارت وکړي. بلې خوا د صوبایي اسمبلۍ د ځینو شمیر غړو په وینا د جمعې د ورځې راتلونکي غونډې موضوع د افغان کډوالو په شتون او ستونزو خبرې او بحث وټاکل شوې. په دغې غونډې کې به د هیواد څخه د افغان کډوالو د ویستو یا پاتې کېدو په سر تاوده بحثونه او پرېکړه کېږي. بلې لورې ته صوبایي حکومت ته مدرسو راجستر کېدو اسانولو لپاره د یو نوي قوانینو معرفي کولو تابع ورکړې ده. راپورونه ښایي چې په صوبه کې دا مهال 1300 رجسټر شوي مدرسې په رسمي توګه فعالیت کوي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوي کلیز راپور کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه د عام ولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اخیستل کېږي. راپور زیاتوي چې داعش وسلواله ډله هر هغه تن د دغې ډلې پلاوی چې نه کوي او د دې تر څنګ مخالفت یې کوي په نښه کوي. دغه راپور په ځینو هیوادونو کې د توهین رسالت قانون په هکله ویل شوي چې څنګه د نوموړي قانون نه د تشدد لپاره لارې جوړولو په توګه کار اخیستل کېږي او څنګه هم غلط تورونه د خلکو شخصي ګټو لپاره د دې قانون تر لاندې کارول کېږي. راپور وایي پاکستان کې هم د توهین رسالت قانون د لاندې شاوخوا 30 تنو نه زیات د مرګ سزاګانې اورول شوي دي چې پکې ګڼ شمېر کسان یې د مذهبي اقلیتي ډلو سره تعلق لري. د امریکا د جمهوری پال ګوند کاندي ډونلډ ټرمپ هغو خبرو سخته غوسه راپارولې ده کوم چې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د وسلې مالکیت حق به په کارولو د هغه ډیموکرات سیاله هیلري کلینټن ودروي. د ټرمپ خبرې ټولنیزو شبکو کې له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. ډیر خلک ټرمپ تاوتریخوالي ته د خلکو پر هڅولو تورنوي. د ټرمپ د دغو خبرو سمدستي وروسته میرمن هیلری کلینټن د هغه خلاف په رسمي توګه اپیل هم کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دی ورجو خبری خبرونه ده. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. خدرمنو وریدونکو وس راځو د راپورونو ولورتا. لومړی راپور هم تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو مشر د حکومت نه دغه غوښتنه کړې ده چې د هیواد تازه امنیتي صورتحال جایزه اخیستو لپاره د پوځ او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي پارلمان ته راشي، او د دې ترڅنګ دا چې سید خورشید شاه وایي چې امنیتي مامورین د خامی اسمبلی ته ووایي چې د پاکستانیانو د ژوند د حفاظت لپاره دوی کوم ګامونه پورته کړي دي. په دې حقله تفصیلات څه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
شروع پورس د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه حکومت نه غوښتنه کړي د ملک امنیتي صورتحال په حقله تفصیلاتو لپاره باید فوزي قیادت پارلمان ته راوبلل شي. خورشید شاه د استخباراتي او امنیتي ادارو مشرانو باندې هم غږ کړی چې خپل تفصیلات وړاندې کړي. د قومي اسمبلی غونډې په مهال خپله وینا کې ښاغلي خورشید شاه ویلي حکومت باید د ټولو امنیتي او استخباراتي ادارو مشران پارلمان ته راولي چې پارلمان ته ووایي د ملک د اولس ته حفاظت لپاره یې څه ګامونه پورته کړي. د مخالفه ګوندونو مشر دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې دوه ورځې وړاندې کوټه کې یو ځانمرګي حمله کې د ښار د وکیلانو ورورولي په هدف شوي چې په کې د اویاو نه زیات تنان وژل شوي. خپله وینا کې مخالفه مشر دا وړاندیز هم کړی چې د پارلمان امنیتي کمیټي باید جوړه شي چې د فوزي عملیاتو ضرب عزب او ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې څارنه وکړی شي. د داخله وزیر لخوا د پیپلز ګوند حکومت باندې نیوکو په جواب کې خورشید شاه ویلي دا وخت نه دی چې په دې معامله سیاست وشي. د ویلي د پیپلز ګوند حکومت دوه ځله فوزي قیادت د پارلمان ان کیمرا غونډې ته راغوښتلی و. وزیر اعظم چې غونډه کې شریک و ورته خورشید شاه په خپله وینا کې ویلي د چودري نثار په شان وزیران حکومت کمزوري کولو لپاره کافي دي. مخالفه ګوندونو دین وړاندې د غونډې بایکاټ هم کړی و چې د داخله وزیر په بیان خپل احتجاج څرګند کړي. د قومي اسمبلی غونډې ته د نوړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې شواروز لګیا دي چې د ملک دښمنانو سازشونه ناکامه کړي. وزیر اعظم زیاته کړي ضرب عزب د ټول قام ایجنډا ده او دا به په هر قیمت سرته رسولی شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي یوازې قومي وحدت د هر قسمه ترهګرو لپاره ځواب دی څوک چې ملک کې ګډوډې جوړول غواړي. وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړی چې حکومت په د ملک نه ترهګری ختموي. وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې د کوټې حمله مقصد د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لارې ته زیان اړول دي.
واشنگتن ڈی سی دو تاسو د ډی ور ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سبا ته به صوبه کې د افغان کډوالو راتلونکي په اړه باندې بحث کولو فیصله کوي، او د دې ترڅنګ دا چې صوبایي مشران به د جمعې په ورځ بحث کې خیبر پښتونخوا نه افغان کډوالو د اوباسلو روانې تګلارې په اړه باندې خپل نظر هم شریکوي. اخوا اسمبلی ته ویل شوي دي چې صوبه کې تر دا دمه 1300 داسې مدرسې دي چې رجسټر دي او په فعاله توګه باندې خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بوزي. په دې حق له نور تفصیلات تاسو ته ټول وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال حمید الله په خپل ریپورت کې.
د صوبایي اسمبلی د یو شمېر غړو په اصرار او تکرار د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د جمعې د ورځې را روان اجلاس د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه د بحث لپاره ځانګړی وګرځاو، او اوس به د جمعې په ورځ د اسمبلی په اجلاس کې تمام سیاسي ګوندونه د افغان مهاجرینو د هیواد د ویستو او ورسره د روانې تګلارې په اړه خبرې کوي. وړاندې د پښتنې په ځواب کې د اوقافو وزیر حاجي حبیب الله اسمبلی ته وویل تر اوسه په صوبه کې د 1300 او 2000 ترمنځ دینی مدرسې رجسټر شوې دي. هوایي د رجسټریشن هغه پورپرما چې مرکزی حکومت را لېږلې ډکول ډېر پیچیده او ګران دي، او صوبائی حکومت د مدرسو د رجسٹریشن د عمل اسانولو د پاره د یو نوی قانون د معرفي کولو تابع کوي.
دا صوبې اختیار دی داغه د رجسٹریشن ځان خپل طریقه ده، په کې بالکل څه قسم چینجز نه دي شوی، موږ سه امندمنټ نه راوړې، موږ په قانون کې څه بدلی نه راوسته، په قزړه طریقه باندې دی. خو چون کې انتظامی خلک د محکمې خلک خو یریږي، داغه یری په بنیاد باندې متاغ مشکلات پیدا کی خلکو ته پرستیشن کې. موږ خدای موږ خوښ یاست سهل دي شي آسان دي شي، البته هوم ډپارټمنټ ته یعنی پولیسو ته دې ټول ته اختیار چې مکمل سپرین اوټ کوي او شي او تحقیق نه رسته دی بیا رجسٹریشن کې. تقریبا زه 2000 پورې مدرسې په سوي خبر پښتو کې 1800 2000 منس کې د رجسٹر مدرسې دا اختیار ماده ته وي چې دا کوم هدایت دی. دا یو پروفارما مرکزی حکومت چاپ کړی دا او په کلیئر کمپلیکیشنز دي کلیئر قانون نه مرکز جوړ کړی زمو خو جوړ دی د رجسٹریشن په یو کمیټه جوړ شوی دا لپاره موږ قانون سازی کوو په صوبه کې چې اشیا سان شي.
اسمبلی د مقامی حکومتونو یا لوکل ګورنمنټ د لپاره په قانون کې دوه نوي بدلونونه هم منظور کړل. د اپوزیشن لخوا دغه بدلونونو پر ضد واک آؤٹ او احتجاج هم وشو. خو د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل
موږ لا پاس کړی و چې کم هاوس درې ځله خپل ناظم نو به ډیزالو کیږي، نو موږ ته لا سیکرټري ویل چې دا غیر آئینی عاشق او دیر دا چې کوم بجټ پاس نه کړی شي نو هغه خلاف په سمپل میجارټي باندې هغه ووټ آف کانفیډنس آلی. په قانون کې آلریډي یو شق داسې موجود چې خپل بجټ نشي پاس کولای نو دا هغه بجټ په صوبایي حکومت پاس کړي، نو دا د هغه سره کانټرډکشن هم وو. نو چې کله موږ دا شیزونه لکه سموت کو سټریم لاین کول نو اپوزیشن دا هغه لپاره
تو د اسمبلی غونډه د جمعې د ورځې پورې وزنډول شوه. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
در منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبري خبرونه دوام لري. تاسو سره به نور راپورونه هم په خبرونه کې شریکو. دا مهال چې کوم راپور تاسو ته وړاندې کوو هغه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په ګرد نړۍ کې مذهبي ازادۍ حال دا مهال کمزوری دی او په اسلامي ټولنو یې نیوکې کړې دي چې توهین رسالت په نوم ډېر اقلیتونه یې ځپلي دي. او راپور دا هم وایي چې پاکستان کې د توهین رسالت په نوم دا وخت سلویخ کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې تعلق یې د لږکیو سره دی. په دې حق له تفصیلات ټول تاسو ته وړاندې کوي په دې ریپورت کې زموږ همکار وکیل خان.
د امریکا خارجه وزارت په خپل کلیز راپور کې وایي چې د سویلي ایشیا نه تر منځني ختیځ او افریقا پورې عامولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اغستل کیږي. داعش او بوکو حرام په رنګ ډلې هر هغه څوک وژني یا په هدف کوي څوک چې د هغوی تندرو سوچ او خیالاتو یا فکر مخالفت کوي. خو د خارجه وزارت په راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې څنګه په ځینې هیوادونو کې د توهین رسالت قانون د تشدد د جواز جوړولو په توګه استعمالیږي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ڈیوڈ سیفرسٹائن وائی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو برخه د توهین رسالت پر ضد سنا سره کم قانون لري چې په لسو کې یو تنتا د دې قانون لاندې سزا ملاويږي. نو موږ زیاته کړې چې دا یو سنجیده مسله ده ځکه چې د دې سره اکثره د مرګ یا سخت سزاګانې تړلې وي او دا مونږه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وینو. نو موږ دا خبرې تیر ورځ د وایس اف امریکا سره د یوې مرکې په مهال کړې دي. د خارجه وزارت په دې راپور کې ویل شوی چې غلط تورونه کم چې د خپلو یا شخصي ګټو یا جګړو لپاره کار ولیکيږي کوم عام خبره نه ده، خو دغه تورونو په جواب کې راپور تکیدون کې تشدد عام خبره ده. خارجه وزارت ویلي په ګرد نړۍ کې حکومتونه په مذهبي ډلو او په خاصه توګه اقلیتي مذهبي ډلو باندې خپل سخت ګریپ جاری ساتلې. په دې راپور کې یو شمیر هیوادونه په ګوته کړی شوی چې پکې حکومتونه هغه خلک په هدف کوي څوک چې په انټرنیټ آرټیکل یا په ولسی توګه بیانونه ورکوي په کم کې چې د پیغمبر اسلام یا د اسلام مقدس کتاب په سناسه ډول به حرمتي شي. په دې راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې سلویخت کسانو ته توهین رسالت باندې د مرګ سزاګانې ورولې شوی دی چې پکې د غنو تعلق مذهبي اقلیتونو سره دی. راپور زیاتوي چې په سودان کې ویش مسلمانان د تیر کال نومبر په میاشت کې نیولې شوی څوک چې ټول د اسلامي تعلیماتو منونکي دي. راپور وایي چې تیر کال دوه ترهګر ډلو داعش او بوکو حرام په ګرد نړۍ کې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوونکي ډلې پاتې شوی دي. په دې کلیز راپور کې د خارجه وزارت لا لخوا ویل شوی چې داعش، یزیدیان، عیسویان، شیعه مسلمانان او نور د خطرو سره مخ ډلو په هغه ځینو کې قتل عام کړي کم چې د دوی د کنټرول لاندې دي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال سیکرټر جان بلینکن ویلي چې داعش یزیدیان ځکه وژني چې هغوی یزیدیان دي، عیسویان ځکه وژني چې هغوی عیسویان دي، او شیعه مسلمانان ځکه وژني چې هغوی شیعه مسلمانان دي. داعش د انسانیت او نسل پر ضد جرمونو هم ذمہ وار دی، او په ځینو کیسونو کې د دغه ډلې وسلوال د سنی مسلمانانو، کورد او نور اقلیتونو پر ضد هم بریدونه کوي. هغلی بلینکن ویلي چې دغه ډلې یوازې وجل نه، بلکې د وجل شوو کسانو یادونه هم د وجلو هڅې کوي، او د صدور هڅې زاړه مذهبي ځایونه تباه کړي. خارجه وزارت ویلي چې بوکو حرام په افریقا کې بغیر د سفرق نه د هغه مسلمانانو او عیسویانو پر ضد خپل بریدونه جاري ساتلي، څوک چې د هغوی د تشدد ډک فکر مخالفت کوي. په راپور کې یادګیرنه شوې چې بوکو حرام په ګڼو جماعتونو او چرچونو باندې د بریدونو پړه په غاړه اغستې، په کومو ځینو کې چې عبادت کوونکي په هدف کړی شوی. په دې راپور کې د ایران هم غندنه شوی، چرته چې حکومتي چارواکو شلو کسانو ته د مداربې یا د خدای سره د دښمنۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړې شوې دي. په دغه کسانو کې یو شمېر سنی کوردز شامل دي. راپور وایي چې یو شمېر نور خلک اوس هم د ایران په جیلونو کې پراته دي. د امریکا د خارجه وزارت د کلیز راپور کې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په شمول د چین، روس او ویتنام ذکر هم شوی دی. خو په دې کلیز راپور کې ځینې مثبته خبرې هم شته. راپور وایي چې په ویتنام کې مامورینو د روانو چیلنجونو باوجود په ورو ورو مذهبي ازادي خوروي. د دې کال په پیل کې واشنگتن د دغه هیواد نه د لسیزو راهسې پر ځای د وسلو خرڅولو بندیز پورته کړی. د خارجه وزارت مرستیال سیکرټر انتونی بلینکن ویلي دي د مذهبي قانون په مسوده کې شفافیت لپاره ویتنام حکومت هڅې کړي چې پکې د نوملیکنې او اجازت د منظورۍ لپاره ضروري ګامونو کې اسانتیاوې ورکول موجود دي. نوموړي ویلي دي چې زه په ویتنام کې د خپل ملګرو حوصله افزائی کوم چې په دې لړ کې ګامونه جاری وساتي چې ورسره په مذهبي ټولنو باندې بندیزونه راکم کړی شي. خو د بشري حقوقو کارکونکو وایس اف امریکا سره په خبرو کې د فکرمندۍ اظهار کړی. جان اسپتن، څوک چې د بشري حقوقو سارنه کوونکي ډلې سره تعلق لري، ویلي چې تر اوسه دا خبره واضحه ده چې دا ناکامي چې ویتنام په خاصه توګه د فکرمندۍ یو هیواد ګرځول یو سیاسي فیصله ده، نه چې په میرټ یا معیار باندې. د کانګرس په وینا خارجه وزارت خپل کلیز راپور د مذهبي عقیدو سرغړونې په اړه ګامونو تفصیلات ورکولو لپاره جاری کړي. دا د واشنگتن مذهبي ازادۍ مخ پر وړاندې بوتلو لپاره ژمنې هم ښایي.
ستمن اوریدونکو، د ډیوره جو خبری خبرونه لا دوام لري، او د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه د تل په شانس موږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخیستې ده.
په شام کې د تیرو 15 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه د شام په لکونو خلک د خپل ملک نه تښتیدلی دي. په دغو غمزپلو خلکو کې هغه 15,000 شامیان هم شامل دي چې دا وخت د شام او د اردن ترمنځ د سرحدي علاقې په ریګستاني سیمه کې د انساني خواخوږۍ د امداد په انتظار پراته دي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اردن په صحرا کې د پرتو دغو 15,000 بې کوره شوو شامیانو د کرمو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی چې سر خطې دی د تباهۍ په غاړه پراته شامی مهاجر بچ کئ. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د شام دغه 15,000 مهاجر اردن کې د خپل ملک د سرحد نه په یو سو ګده کې پراته دي. خو هر کله چې اردن شام سره خپل سرحد بند کړی دی، په دې سبب دغه مهاجرو نه په سوګدو کې پروت امداد هم دوی ته رسول ناممکنه شوې ده. اخبار لیکي چې په کال 2011 کې شام کې د جنگ انختونه را په دې خوا دغه سیمه شام نه اردن ته د ننوتو یو محفوظ لار وه. خو د تیر جون 21 تاریخ نه اردن خپل قطبي سرحد دغه علاقه کې د یو موټر بمی چودنې وروستو بند کړی دی. اردن کې پرتی امدادي ادارې د تیرو 7 راسي د شام بې کورشو مهاجرو ته د امداد اوړو جوګا نه دی پاتې، او په دې سخت اوړي کې دغه 15,000 شامی مهاجر بغیر اوبو خوړو جون تیری. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د اردن لخوا د سرحد د بندېدو له سببه په ریګستان کې پراته دغه شامیان د ولګي تندې، رنځونو، بیمارو او د تو پریوتو له سببه د مرګ په غاړه ولاړ دي. اخبار لیکي چې تیره هفته د کرین په ذریعه د خوراک سو سامان د پولی پورې غاړه دغو بدنصیبو خلکو ته ورلړکړی شوی و. خدا نه ده معلومه چې په دغه خوراکي امداد د څومره کسانو کارو شو. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی دی چې د اردن په صحرایي سیمه کې په پرتو شامی ماجرو کې پنځو کې څلور تنه زنانه یا ماشومان دي. د سرحد د بندېدو نه وړاندې د ډاکټرانو ډاکټرز وداؤټ بارډرز نومي تنظیم دغلته د دوایانو د سخت کمی رپورټ ورکړی و. په دوی کې د ټولو نه زیات قابل رحم حالت د امیدوارو زنانو دی چې ډېرې پکې د زوزاد د راوړو په وخت مړې شوي هم دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې اردن د وړاندې نه د شام د اوبو لکو بې کوره شوو خلکو بوج په خپلو ولو اخیستی دی، خو دا وخت د اردن او د شام ترمنځ د اردن پلو سرحدي ریګستاني سیمه کې د پرتو پنځو او یو زرو ناپرسانه شامیانو کرمو د اردن په خیګړو سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د دې بې کوره خلکو ام په دې حال کې پرېښودل د جنگ د لاسه د بې کوره شوو خلکو په باب له د بین الاقوامي قانون خلافتیا هم ده. اگر که دلته د اردن فوجي او حفاظتي فکر مندای هم په حق دی، خو د بیکوره خلکو د سرونو بچکول د هر سن زیات اهم دی. دغلته پرتو خلکو کې سخت ناروغ خلکو او زخمیانو ته اردن ته د اوریدو اجازت باید چور کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکای ستمبر کې د لوی اسمبلی د کلیزه اجلاس په موقع د ماجرو د عالمی مسلې په حق له د سرمشرانو د یوې غونډې بندوبست هم کړی دی. اردن د امریکای نږدې اتحادی دی او د ماجرو په باب له د ملګرو ملتونو د غونډو د رابللو په کوربه ملکونو کې هم شامل دی. امید دی چې ستمبر کې د ماجرو د کړمو په باب له د سرمشرانو کیدونکې غونډه به د اردن په صحرایي سیمه کې د شام د پرتو پنځو او یو درو بې کوره خلکو د بچکولو د پاره زړه پورې فیصلې وکړي.
د وایس آف امریکا دی وړه جوړه قدر منو ورېدونکو، تاسو به هم په دې آګاه چې پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا صوبې کې د څو ورځو راهیسې بارانونه روان دي او دا مسلسل ویل کېږي چې د سپتمبر 15 پورې به دغه بارانونه دوام لري. او د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په دغو بارانونو کې خطر دا لیدل کېږي چې کېدای شي ځینې سیلابونه هم راشي او کمرې هم راوغورځېږي. نو په دې هکله باندې څه تفصیلات دي د موسم دغه ټول حال تاسو ته وړاندې کوي د ډیوره جو خبریال ملک وقاص خان په خپل رپورټ کې.
په شکالی باران په ټول ملک کې شورو دی، خو هیله ساتلی شي چې د ستمبر د 15 نیټې پورې په شکال جاری وي. تیرو سو شپو نه پښتونخوا کې باران وریږي چې ورسره د موسمیات شعبې د دوه ورځو نور باران هم اطلاع ورکړې ده. د نور باران سره په غریزو علاقو شانګله دیر او کوهستان کې د خوړونو او کمرو لوېدو هم خطر شته. ډایرکټر مشتاق علی شاه په دې حق لوای
روان زدرې ورځې کې د خیبر پښتونخوا مختلف علاقو کې مختلف وختونو کې باران چانس شته. کې داسې ده چې بعض ځایونو کې تیز باران هم کېدای شي، کوم سره چې خوړونه راتلی شي. دې نه علاوه چې کوم زراعت ډیویژن کې بر علاقې دي یا کوهستان کې دي یا شانګله کې داسې علاقې شته چې هغې کې تیز باران په وجه لینډ سلایډنګ کېدای شي، نو هغه چانسز پکې هم ډېر لږ چانسز پکې هغه هم شته دی.
تاسو کوم پاتې سپیل چې دی نو لکه دا سویر دی سخت
نه دا کم دي کې بعض ځایونو کې خو تیز باران کېدای شي، خو داسې سویرټی دی ډېر چانسز کم دي.
د پشکال باران او موسم روان دی. د ونو بوټو د نرسری خاوند شمس په دې اړه وایي چې د بهار نه د پشکال موسم بوټو د پاره زیات فائدہ مند دی.
دسمبر جنوري میاشت علاوه پشکال ول ډیر خو موضوع سیزن دی د پاره
دې موسم نه فائدہ اوچته کې او ډېرې ونې بوټي وکړي چې را روان وختونو کې ستاسو ماحول ستاسو د پاره او ستاسو د وړو د پاره فائدہ مند وګرځي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
نوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وړاندې کوو تاسو ته یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په یو
یوکرائن کی د روس زورگیری جاری ده. په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکی سفیر ډینیل بایر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مرختیز یوکرائن حالات ډیر نازک دي. د روس او د بلتنخوا خو شریکو فوزونو د جون د لومبی تاریخ نه راپدې خوا د یوکرائن د دریو شپیتو نه زیات فوجیان وجلی او درې سوه اوویشتی جوبل کړي دي. سفیر بایر زیاته کا چې دی خون خرابی په سیمه کې اعتماد تالا ترغه کړی دی او د خلکو په رویو کې سختی راغلې ده. دا شر فساد ختمیدل پکار دی. عمدغه سبب دی چې امریکا یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا د تنظیم د کوششونو او د نارمنډي په غونډه کې د مرختیز یوکرائن د مسلې د امنناکه اواری رایستو د ذکر شوي طریقې کار ټینګه مرسته کوي چرته چې د روس د زورګیری د لاسه امن تالا ترغه شوی دی. د سارنی خصوصي ډلې ته د فوزونو یو بل نه د ورستو کولو زینو ته او د جنگ ټولو سیمو ته د تلو لازمن اجازه ورکول پکار دي. په دې کې بین الاقوامي سرحد هم شامل دی. د یوکرائن روس سره په منلې شوي بین الاقوامي سرحد باندې د سارنی د خصوصي ډلې په نقل و حرکت اکثر بندیزونه لګولې کیږي. دغه سرحد د روس او د بلتنخوخو د شریکو فوزونو په ولقه کې دی. د سارنی خصوصي ډله د روس بلتنخوخو فوزونو سره د لاس لرلو ثبوتونه باقاعدګۍ سره ښکاره کوي. د سارنی خصوصي ډلې د بلتنخوخو د ولقې لاندې علاقو کې د داسې وسلو نظام هم راښکاره کړی دی کومې چې صرف روس سره دي. دین علاوه یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم سارنوالو داسې ډیر کسان په ګوته کړي دي چې فوزی قسمه لباسونه یې اچولي وي او په بین الاقوامي سرحد د روس نه د یوکرائن هغو سیمو ته اوړي کومې چې د بلتنخوخو د اختیار لاندې دي. په داسې صورتحال کې عام خلک د نقصان تاوان نه صرف د یوې ادباري ډزبندۍ تر مخې بچکولې کېدی شي او بلخوا به یوکرائن هم د دې جوګه شي چې د منسک لوزنامې د سیاسي اړخونو او غوښتنو مطابق وړاندې تګ وکړی شي. صدر اوباما او د امریکي نور چارواکي په دې معامله کې صدر پیوټن ته ښه ډاګیزه خبره کوي چې بندیزونه به تر هغې پورې جاری وي تر څو چې روس په منسک لوزنامه په مکمله توګه عمل کولو ته غاړه نیوي ایښودي. د کرایمیا په سر لګېدلي بندیزونه به تر هغې پورې قایم وي تر څو چې دغه سیمه یوکرائن ته واپس کړی شوي نه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
خبری خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او د دغه خبرونې وروسته به د مشال رادیو خبرونې پیلېږي. هم په همدې سپوې اورېدلی شئ. د خبرونې پروډوسر وو زمونږ همکار زاهد خټک. زه ستاسو قربانه منزه شهید تر بلې خبرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.